Radio.
درنو دوستانو السلام علیکم سار مو په خیر او نیک مرغه اوسه ز اجمل اند ازادي رادیو ده نن ورځ د خبرونو په پیل کې درته هر کله ویم په دې هیله يم چې وخا او خوشاله ورځ به مو پیل کړی وي په دې خبرونه کې د افغانستان په اړه بیلابیل خبری ریپورتونه لرو نیم ساعته خبری مجلده چې عموما موږ د هر ورځې په سهار باندې وړاندې کوو دا معمول سره سم نننۍ سهارنۍ مجلام له مهمو خبرونو پیلو. افغان ولسمشر نن د پاکستان په دوه ورځني سفر له کابل اسلام آباد ته روانېږي. د ناټو دفاع وزیران او شریکان به یې نن په بروکسل کې د افغانستان د سولې او امنیت په اړه بحث وکړي. او د ایران رهبر د امریکا د متحده ایالاتونو بندیزونه بیرحمانه ګڼلی دي. افغان ولسمشر نن د پاکستان په دوه ورځني سفر له کابل اسلام آباد ته ځي. دا سفر د پاکستان د صدر اعظم عمران خان په بلنه ترسره کیږي. تمه ده چې اشرف غنی د دوه اړخیزو موضوعاتو ترڅنګ د دې سفر په ترڅ کې د افغانستان د سولې په اړه له صدر اعظم عمران خان او نورو چارواکو سره خبرې وکړي. په دې سفر کې له ولسمشر اشرف غنی سره یو شمېر افغان سوداګر هم ملګري دي او تمه ده چې افغان ولسمشر په لاهور کې له پاکستاني سوداګرو او افغان سوداګرو سره په یوه غونډه کې هم ګډون وکړي. اخوا د ناټو دفاع وزیران او شریکان نن په بروکسل کې د افغانستان پر سولې او امنیت بحث کوي. په دې غونډه کې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد، د غوڅ ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر، په افغانستان کې د ناټو ملکی استازی نیکولاس کې، د ملګرو ملتونو اروپایي ټولنې او نړیوال بانک استازی هم برخه لري. په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو غونډه پرون پیل شوه، خو نن ورځ افغانستان ته ځانګړې کړې ده. د ناټو عمومي منشي پرون په بروکسل کې ازادي راډیو ته د خبرو پر مهال د طالبان بین الافغاني خبرو ته وهڅول. په خوست کې یو نیم ټن پاخه او خام چرس پرون وسوځول شول. د خوست د والی ویان طالب منګل ازادي راډیو ته ویل چې د مخدره مواد د ملي امنیت کارکوونکو د عملیاتو پر مهال د خوست له بیلابیلو سیمو ترلاسه کړي دي.
د دې چرسو په تور باندې څوک نه دي نیول شوي، خو د امنیتي ځواکونو لخوا نه پلټنې روانې دي تر څو څوک چې په دې کې لاس لري هغه ونیول شي.
دا خوست چارواکو په وینا په تیر یو کال کې په دې ولایت کې د نشه یي موادو 103 قضیه ثبت شوي او په تور 210 تنه نیول شوي دي. د ایران مشر د امریکا متحده ایالاتونو بندیزونه بیرحمانه ګڼلی او وایي چې د ایران ولس له بیرحمۍ سره مخامخ شوی. آیت الله علي خامنهایی پرون په تهران کې د قضایي چارو کارکوونکو ته د خبرو پر مهال وویل
منفورترین چهره های چنین دولتی ملت ایران رو متهم میکنند.
دغه سیو دولت تر ټولو رټل شوی سیری د ایران ملت تورنوی. هر ورځ چې تیریږي د ایران ملت ته وسپکوي. د ایران ملت د دې خبرو پروا نه کوي. د ایران ملت د دې سپکو او ناوړه خبرو له کبله په شان نه ځي. خامنهایی دا خبرې په داسې وخت کې کړې دي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دوشنبې په ورځ پر ایران نوي بندیزونه ولګول چې له مخې د ایران په لسګونو میلیارده نور ډالر کنګل کیږي. کرملین دا خبر تایید کړ چې په جاپان کې به د شلو سترو صنعتي هیوادونو د غونډې ترڅنګ د روسیا او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشران خبرې وکړي. کرملین وایي دواړه مشران به د وسلو د کنټرول په اړه وغږیږي او د ایران په ګډون به د منځني ختیځ مسله وڅېړي. د روسیې د ولسمشر نږدې همکار یوری اوشاکوف پرون په مسکو کې خبریالانو ته وویل د امریکا او روسیې ولسمشران به د جمعې په ورځ د اوساکا په ښار کې تر غرمې وروسته سره وګوري او قاعده خبرې شاوخوا یو ساعت دوام وکړي. د اوشاکوف په وینا ممکن په دې غونډه کې د اوکراین په اړه هم خبرې وشي. تر اوسه امریکایي چارواکو د دې لیدنې کتنې په اړه څه نه دي ویلي. او د کرکټ د نړیوال جام لوبه په ترڅ کې به نن ویست انډیز له هند سره لوبه وکړي. ویست انډیز له شپږو لوبو یوازې درې امتیاز لري، نو د مخکې تک هیله یې ختلې، خو که چیرته هند دا مسابقه وګټله سیمی فاینل ته به ووځي. پرون په دې 500 اورا نړیوال جام کې چې په انګلستان او ویلز کې روان دی، پاکستان نیوزیلند ته په شپږو وکټو ماتې ورکړه. له دې سره د پاکستان هیله پیدا شوه چې نیمه پای لوبې یا سیمی فاینل ته لاره وکړي. پاکستان له اوو لوبو و امتیاز لري او دوه لوبې پاتې دي. که چیرته راتلونکي دوه لوبې وګټي او انګلستان له خپلو پاتې دوو لوبو څخه یوه بایلي، نو په دې ډول پاکستان سیمی فاینل ته وتلی شي. دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونه او موضوعات لرو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن پاکستان ته روان دی. دا سفر په داسې حال کې ترسره کیږي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اعتماد ډېر کمزوری شوی دی. پر دې موضوع په ریپورټ سربیره اسلام آباد ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر په اړه د سیاسي چارو له شنونکي ډاکټر احمد وایس وردک سره خبرې کوو. دا به واوري چې د ناټو دفاع وزیران او شریکان نن د افغانستان د سولې او امنیت په اړه په بروکسل کې بحث کوي. د افغانستان د ولسی جرګې د رئیس د ټاکلو لپاره دریم ځل انتخابات هم پرون بې نتیجې پای ته ورسېدل. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر په نوې ډیلي کې له هندي چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ په اړه خبرې کړې دي. لوېدیځو ورځپاڼو ته کتنه او د ژوند رنګونه هم په دې یو نیم ساعت کې خبرېږي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن پاکستان ته روان دی. دا سفر په داسې حال کې کیږي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اعتماد ډېر کم شوی. کابل اسلام آباد تورنوي چې دغه ترهګرو ملاتړ کوي چې په افغانستان کې جګړه کوي، او اسلام آباد وایي چې افغانستان د هغه تروریستانو مخه نه نیسي چې افغانستان لخوا پاکستان ته وړي. احمد شیبر پرې رپورټ لري.
ټاکل شوی دی چې نن د افغانستان ولسمشر اشرف غنی له پاکستاني چارواکو سره په اسلام آباد کې خبرې وکړي. دا سفر د پاکستان د صدر اعظم عمران خان په بلنه ترسره کیږي. د ولسمشر غنی ویاند هارون چخان سوری د هغه ټکو پاړه چې پرې سفر کې بل پاکستاني چارواکو سره خبري پرې وشي وویل.
د سفر کې به په څلور موضوعات باندې تمرکز کیږي. اول منطقوي اتصال دی، دوام تجارت او ترانزیت او سرمایه‌ګذاري په افغانستان کې، دریم د امنیت په برخه کې به بحث وشي، او څلورم د سولې برخه کې چون افغانستان حکومت خلک نړیوال اوس د تعامده دي تر څو څلور کلن بحران ته د پایتک کېږي، او باید ولدل سي چې د منطقې نور وادونه خصوصا پاکستان په دې برخه کې آمادګي څومره لري او سره همکاري کولای شي.
د افغانستان ولسمشر په داس وخت کې پاکستان ته روان دی چې د سیشن بي پورس د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په کابل کې د افغان سولې په برخه کې د پاکستان پر اهمیت ټینګار وکړ، او وی ویل چې اسلام آباد باید عملی ګامونه واخلي. شغل پومپیو د هیله هم ښکاره کړه چې تمه ده په شاو خو دو میاشتو کې له افغان طالبانو سره سوله وشي. کله چې په 2014 کال کې اشرف غنی د ملي وحدت د حکومت مشر شو، پاکستان ته ولاړ، او هلته یې په راولپنډي کې د پاکستان د پوځ له مشرانو سره هم وکتل. د سیاسي چارو کتونکي صدیق پتمن وایي چې ولسمشر غنی هغه مهال ډیپلوماتیک اصول مات کړل تر څو اسلام آباد ته خپل نیت وشي چې افغانستان له زړه غواړي چې دواړه هیوادونه شاړي کې ولري.
اوس هم ناوخته نه دی که پاکستان د ولسمشر غنی ښه نیت ته مثبت جواب ووایي، او د افغانستان د سولې په پروسه کې خپل مثبت کردار ولوبوي. دا زموږ نه زیات د پاکستان په ګټه ده چې که په افغانستان کې سوله وي، د منطقوي اتصال لپاره د پاکستان لپاره یو ډېر ښه فرصت پر لاس ورکوي.
د افغان ولسمشر د پاکستان سفر دوه ورځې نه دی. پاکستانی رسنۍ خبر ورکوي چې ولسمشر غنی به د دې سفر پر مهال لاهور ته هم لاړ شي، او هلته به د دواړو هیوادو د سوداګرو په ګډې غونډه کې برخه واخلي. اشرف غنی روان کال پاکستان تورن کړ چې د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله کوي، او دا خبرې هم وکړه چې د افغانستان د جګړې کلی په اسلام آباد کې ده.
دوستانو، هوا موریدل چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن په دوه ورځنی رسمي سفر له کابل اسلام آباد ته ځي. ولسمشر محمد اشرف غنی له خپل دې سفر څخه غواړي څومره هیله مندي ورته شته، او آیا دا سفر به په هغه موضوعاتو چې افغان حکومت وایي څومره بریالی وي؟ په امریکا کې د هارتفورد پوهنتون د سیاسي علومو استاد ډاکټر احمد وایس وردګ را سره هم دا اوس په تماس کې دی. له د پښتو وایس وردګ خبرونې ته ستړی مشي مننه درنه کوو. د ولسمشر محمد اشرف غنی دا سفر تقریبا څلور نیم کال وروسته پاکستان ته ترسره کیږي. یعنی په تیرو څلور نیمو کلونو کې ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان سفر ته زړه نه وکړي. دا راته وایي چې اوس څه بدلون راغلی دی چې افغان ولسمشر دغه سفر ومانه؟
مننه ام فب. اوس خو لکه څنګه چې پمپیو افغانستان ته راغلی و، له کابل یې وویل چې دغه نوی پړاو د دوحې مذاکرات له طالبانو سره، د خلیجزاد د طالبانو سره دغه مذاکرات به د ټولو مذاکراتو زړه وي. نو په موږ ارتباط باندې د لاهور پروسه د دوه پروسه سره مستقیم ارتباط لري. د لاهور په تیر غونډه کې طالبان وجود نه درلود چې د خپل د دې خارندوی کوي د طالبان لخوا د پاکستان لخوا چې یعنی موږ خپل د طالبانو په اساسي توګه نمایندګي کوو. نو دا غونډه مهمه ده، ولسمشر ته مهمه ده. څلور موضوعات بووی چې دوه موضوعات پاکستان ته ډېر مهم دي. په هغې کې به یو د اقتصاد موضوع وي، د ترانزیت موضوع وي. د ولسمشر کردی په وخت کې د دواړو ملکونو تر منځ تجارت 2.5 نه نیولې تر 2.8 بلیون ډالر و میلیارد ډالر پورې رسېده. چې کله ولسمشر غنی پاکستان ته ولاړ هغه څلور نیم کاله د مخه وعده یې وکړه چې دغه تجارت کچه به تر 5 میلیارد ډالر رسیږي. خو چې کله په 2018 کال کې دغه د تعرفو دغه قرارداد اپتا قرارداد د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د تجارت قرارداد تاریخ موده پوره شوله، ولسمشر غنی بیرته دغه تمدید نکړه او اوس د دواړو ملکونو ترمنځ اقتصاد له 800 میلیونو ډالر نچید ده. کنه خبره له میلیون
وایس وردک دغه ته وایي چې دغه پاکستان افغان حکومت د سیمه ایز اتصال ډیره یادونه کوي وخت په وخت، خصوصا دغه د سیمه هیوادونو سره په راکړه ورکړه کې، او ډیر ټینګار کوي خپل ولسمشر محمد اشرف غنی په دغه سیمه ایز اتصال باندې. پاکستان څومره دلچسپي لري د داسې یو څه سره؟
پاکستان ډېر زیات ضرورت لري. د پاکستان اقتصاد ډېر خراب شوی دی. د ولسمشر غنی د تعرفو د جګولو دپاره په دې چې افغانستان یو مصرفي اقتصاد لري، او بل پاکستان غواړي چې منځنۍ آسیا ته خپل اموال انتقال کړي او د هغې ځینه په لند لار باندې انرژي را انتقال کړي، چې دغه په افغانستان کې ناامنیتي دغه د اتصال دغه مخه نیولی شي. نو پاکستان تر داخلي فشار لاندې دی، اقتصادی فشار لاندې دی، او دلته ولسمشر غنی بل لاس لري. او پاتش و د انتخاباتو او د سولې په پروسه کې بیا پاکستان بل لاس لري.
په اړه کراته وایي چې سوله په داسې حال کې، لکه تاسو چې مخکې اشاره وکړله، تر دې مخکې هم تودې غونډې وې په منطقه کې د افغانستان د سولې په تړاو، او په 9 تاریخ باندې بیا په دوحه کې طالبان او امریکایي استازی زلمی خلیلزاد سره کېني. په داسې یو مقطع کې پاکستان ته د ولسمشر اشرف غنی سفر څومره اغیز لري؟ ځکه دا هم ویل کېږي چې پاکستان دلته په کابل کې او په واشنگټن کې باور دا دی چې د پاکستان په نظر کې یا د پاکستان په دریځ کې بدلون راغلی د افغانستان په تړاو. آیا دغه بدلون رښتیا شته او د سولې په برخه کې د کومې همکارۍ تمه کېدای شي؟
زه فکر کوم چې د بدلون تمه شته. په دې چې تاسو د پاکستان روی ته وګورئ، حتی د هند په مقابل کې یو څه میانه روی اختیار کړي ده، که نه د افغانستان په مقابل کې د دوی خپله په غوښتنه باندې ولسمشر غنی میلمه شوی ده. نو په پاکستان کې دغه یو دغه داخلي اقتصادي فشار له وجه، او بل طالبانو دوی هر وخت د فشار یو آله کارولې و، او تاسو دغه روسي د امریکې بمباره ته که وګورئ، دغه خپله په مستقیم او یا غیر مستقیم توګه پر پاکستان باندې یو فشار دی. نو مانا ده چې طالبان له دې نوروس نشي کارولی د فشار د آلې په توګه. نو سیمه په ډېره اوچت په چټکۍ توګه په بدلېدو ده، او افغانستان هم په دې کې بدلېږي. افغانستان به د ترانزیت لاره وي. پاکستان دلته د آپریشن ګراوند یو حیثیت لري، او پاکستان هم باید ډېر بدلون په ځان کې راولي، او تر یو حده پورې راوسی هم دی.
نو په کله خپل خبرې مې راټولې کړي دي. ولسمشر د دغه سفر نوروز ته چې د کله کابل ته راځي، څه فکر کوي چې څومره به له بریاوو سره راشي او څومره هیله مندي لري؟
دغه خو ان صاحب د وخت مخکې خبره ده چې سړی څه وشي ویلی. ضرورتونه د دوارو هوادونو ضرورتونه یو بل پورې تړلې دي. نو زه فکر کوم چې خبره کله چې تر دغه حد پورې رسیږي هغه یو ګراوند ورک د خلکو په خپلو منځونو کې کارونه کړی وي او بیا نو خبره دغه حد ته رسیږي. نو کله چې ولسمشر غنی د عمران خان سره د پاکستان د صدر اعظم سره ویني نو خامخا یو څه تفاهمات به په اوغوټي تساویه باندې ډیپلوماسۍ باندې تیار تر سره شوی وي او پاکستان هم ډېر ضرورت لري چې د دغو اتصال د دغو نوي انتقال کې پاکستان هم یو مثبت رول ولري او همدغه سي افغانستان هم کولای شي چې دغه رول ورته مساعد کی یو فضا ورته مساعده کی.
ډېر زیاته مننه ډاکټر احمد وایس وردک په امریکا کې د هارتفورد پوهنتون د سیاسي علومو استاد چې اسلام آباد ته یې د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر په بیلابیلو اړخونو سره نظر شریکو کورودانې ورته وایي. دوستان زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
هغه سمدا چې نړیوالی رسنۍ د افغانستان په اړه سوي ملالۍ بشیر ورته کتنه کړي.
یو شمیر نړیوالو رسنیو د سپتمبر میاشتې تر لومړۍ نیټې مخکې په افغانستان کې د سولې توافق ته د رسیدو په خاطر د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خوشبینۍ ته پام کړی دی. وال سټریټ جورنال ورځپاڼې افغانستان ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سفر په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. پومپیو په یوه نه اعلان کړي سفر د سې شنبې په ورځ کابل ته ورسېد او هلته یې له افغان چارواکو سره ولیدل. پومپیو وویل چې د افغانستان اتلس کلنې جګړې ته د پای ټکی ایښودو په خاطر یوه هلته په رسیدو کې پرمختګ سوی دی. وال سټریټ جورنال دې هم اشاره کړې ده چې طالبانو له افغان حکومت سره له مخه مخ خبرو ډډه کړې ده، خو د مقالې په وینا پامپیو د سې شنبې په ورځ هڅه وکړه د ولسمشر غنی حکومت او افغانانو ته ډاډ ورکړي چې د افغانانو افغان حکومت پر ځای به له طالبانو سره مذاکرات نه کوي. وال سټریټ جورنال لیکلي په داسې حال کې چې امریکایي چارواکي له طالبانو سره د سولې لپاره په خبرو بوخت دي، د هیواد په ټولو برخو کې تاوتریخوالی دوام لري. د چهارشنبې په ورځ امریکایي پوځ او افغان پوځ وویل چې دوه امریکایي سرتیري په افغانستان کې وژل شوي دي. له 2015 کال راهیسې په افغانستان کې د وژل شویو امریکایي سرتیرو شمیر 15 ته رسیدلی دی. په پرتله د 2014 کال له سپتمبر راهیسې 45,000 افغان سرتیري او پولیس وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې تیر میلادي کال په افغانستان کې تر بل هر وخت ډیر ملکیان وژل شوي او شمیر یې 3,804 ته رسیدلی دی. مایک پومپیو د جون په 15 نیټه په کابل کې د امریکا په سفارت کې ویل هیله سته چې په راتلونکو دوو میاشتو کې د افغانستان د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې یو توافق لاسلیک سي. فاینانشل ټایمز ورځپاڼې د پامپیو د څرګندونو هغې برخې ته پام کړی چې وایي له طالبانو سره په خبرو کې پرمختګ سوی دی خو هیڅ توافق نه دی سوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر کابل ته د خپل سفر پر مهال زیاته کړه چې له طالبانو سره په خبرو کې د تروریزم سره د مبارزې په اړه د مسودې جوړولو ته ډیر نږدې سوي دي. د په وینا پخواني څلور موارد یعنې له تروریزم سره مبارزه، د نړیوالو ځواکونو حضور بین الافغاني خبري او اوربند له طالبانو سره په خبرو کې مطرح دي او یوازې پر یو مورد توافق امکان نه لري. فاینانشل ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې پاکستان د سولې په خبرو کې د منځګړي رول درلود او اوس باید له دې فرصت استفاده وکړي او له امریکا سره خپلې اړیکې ښې کړي. د ورځپاڼې په وینا تر دې مخکې واشنگتن پر پاکستان تور پورې کړی چې له امریکا څخه پر میلیاردونو ډالرو اخیستلو سربیره اسلامي سخت دریځو ته پناه ورکړې ده. د سولې توافق ته د رسیدو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له خوشبینۍ سره پر یو وخت نیویارک ټایمز په افغانستان کې د دوو امریکایي سرتیرو وژل کېدو ته پام کړی دی. د ورځپاڼې په وینا امریکایي سرتیرو ته د طالبانو نوي تلفات د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ د سولې د اووم پړاو خبرو په درشل کې اوښتي دي. ویل کېږي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د جون میاشتې په 9 نیټه دا خبرې پیل کړې. نیویارک ټایمز د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد له قوله لیکلي چې دوی د چهارشنبې په سهار د امریکا دوه سرتیري په میدان وردګ ولایت کې په یوه کمین کې وژلي دي. د امریکا پوځ د دې پیښې د دقیق ځای په اړه څه نه دی ویلي.
د ناتو دفاع وزیران او شریکان نن د افغانستان د سولې او امنیت په اړه په بروکسل کې بحث کوي. په دې غونډه کې به د افغانستان د ملي امنیت سرپرست وزیر اسدالله خالد هم برخه ولري. د ناتو عمومي مشاور لمخه پر طالبانو غږ کړی چې د سولې خبرو ته چمتو شي. احمد شیبر په دې اړه تفصیل دروړي.
د ناتو عمومي منشي جنس ستولتنبرګ وایي په افغانستان کې سولې ته رسیدل اسانه نه دي، خو یوازینۍ لار هم د سولې ته رسیدل دي. ستولتنبرګ په بروکسل کې ازادي راډیو ته پرون د خبرو پر مهال طالبان مخاطب کړل او ویې ویل چې جګړه نشته کټلې. ستولتنبرګ د خبرو له لارې پر یوه سولیز حل لارې ټینګار وکړ او ویې ویل د سولې له هڅو د ملاتړ لپاره غوره لار د ناټو لپاره دا ده چې د افغان ځواکونو حمایت وکړي، همکاري ورسره وکړي، هغوی وروسي او سلام مشوره ورکړي، ځکه چې طالبان باید پوه شي چې دوی کله هم د جګړې په ډګر کې نشي بریالي کېدای. دوی باید د خبرو میز ته حاضر شي. د ناټو د دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې تر پیلېدو مخکې د چهارشنبې په ورځ د افغانستان په ختیځ کې د دوه امریکایي سرتیرو د وژلو خبرونه خپاره شول. دا ازادي راډیو خبریال چې کله د ناټو له عمومي منشي یان ستولتنبرګ څخه په بروکسل کې پوښتنه وکړه چې دا پیښه به د شنبې د ورځې د سولې پر خبرو چې زلمی خلیلزادې په دوحه کې له طالبانو سره پیلوي څه اغېز وشیندي. ستولتنبرګ د وژل شویو پوځیانو د کورنیو لغړیو سره د خواخوږي تر څنګ وویل چې دا پیښه په افغانستان کې د سولې اهمیت نور هم جوتوي. د زیاته کړه چې ناټو په افغانستان کې د امریکا د متحد ایالاتونو د سولې د هڅو پیاوړی ملاتړ کوي. د خبري سولې ته د رسیدو یوازینۍ لاره ده. سفیر خلیلزاد د ناټو له ټولو متحدانو سره له نږدې سلام مشوره کوي، خو طالبانو تر اوسه د اوربند خبره رد کړې او د سولې لپاره د ولسمشر غنی د حکومت د خبرو وړاندیز ته منفي ځواب ورکړی. دې یغې ډلې په ورته وخت کې له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو غوښتنه کړې ده. د ناټو دفاع وزیران او شریکان د خپلې دوه ورځنۍ غونډې په دوهمه نن پنجشنبې په تفصیل د افغانستان د سولې او امنیت په اړه خبرې کوي. په دې غونډه کې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد، د غوث ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر، په افغانستان کې د ناټو ملکي استازی نیکولاس کې، د ملګرو ملتونو اروپایي ټولنې او نړیوال بانک استازي هم برخه اخلي. د اوس لپاره تر 1000 ډیر بهرني ځواکونه د غوث ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې شته چې افغان ځواکونه روزي سلام مشوره ورکوي او ملاتړ کوي. ناټو ژمنه کړې ده چې تر 2040 کال به افغان ځواکونه تمویل کړي. د افغان ځواکونو لګښت کال تر 15 میلیارد ډالر ډیر اټکل شوی چې لویه برخه یې د امریکا متحده ایالاتونه ورکوي. د دې ډاټ تر څنګ واښونه هم شته. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې یا سیګار په وروستیو کې 210 مخه راپور خپور کړ او په هغه کې څرګنده کړه چې د امریکا متحده ایالاتونو نږدې 4.8 میلیارد ډالر پر افغان ځواکونو لګولې دي، خو لا هم د دې سرتیرو تلفات زیات دي او د فرار کچه هم ټیټه نه ده. همدارس دا ځواکونه د همژغۍ او تدارکاتو په برخو کې ستونزې لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د ولسي جرګې د رئیس د ټاکلو لپاره دریم ځل انتخابات هم بې نتیجې پای ته ورسېدل. د انتخاباتو په دغه دور کې پرون خانغا رضایی او خان محمد وردک سره سیالي وکړه، خو یو هم ونتوانېده چې 50 جمعې ورایې پوره کړي. د جرګې موقت رئیس اعلان وکړ چې د انتخاباتو وروستی دور به د میر رحمان رحماني او خان محمد وردک ترمنځ چې د انتخاباتو په ټولو مرحلو کې ډېر رایې ترلاسه کړي ترسره شي. په دې اړه یو رپورټ د وخت کمی له کبله نشو خپرولی، زموږ په راتلونکو خپرونو کې اوري. اوس هم د سیمې او نړۍ یوه مسله راخلو. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر په نوې ډیلي کې له هندي چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ په اړه خبرې وکړې. مایک پامپیو له خپل هندي سیال سره په سیمه کې د ترهګرۍ مسله هم وڅېړله. احمد شیبر پرې تفصیل لري.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د هند سفر په ترڅ کې د واشنگتن او نوې ډیلي ترمنځ د سوداګرۍ په برخه کې د شته کړکېچ کمیدو لپاره هڅې وکړې. د شمنه وکړه چې د خبرو پر مهال له هند سره د اړیکو شکېدو ته پاملرنه کړي، خو ښاغلی پامپیو په دې برخه کې نور جزئیات ورنه کړل چې څرنګه به د سوداګرۍ او پانګونې په برخو کې د نظر پرشته اختلافاتو برلاسه شي. مایک پامپیو د هند بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر سره پر سیمه ییز امنیت، له ترهګرۍ سره پر مبارزې، د فارس خلیج پر وضعیت، د هند پوځي وړتیا پر پیاوړتیا او د دواړو هیوادو پر یو شمېر نورو ګډو مسایلو خبرې وکړې. پامپیو پرون له اس جی شنکر سره په نوې ډیلی کې غړي خبري غونډې ته وویل
د امریکا متحده ایالاتونو شمن دي
چې دا ډاډ ترلاسه کړي چې هند خپل ارضي تمامیت لپاره لازم پوځي توان لري او کولی شي چې د یوویشتمې پیړۍ شته ګواښونو ته ځواب ووایي. په نوې ډیلی کې دې خبري غونډې ته بیا د هند د بهرنیو چارو وزیر جی شنکر د امریکا ملاتړ ته په اشاره وویل له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې زه له فرصت څخه په استفادې غواړم چې د ډانالډ ټرمپ له ادارې څخه په دې برخه کې مننه وکړم چې زموږ قوي ملاتړ یې کړی دی او پر پوله د اوښتونکي تروریزم په برخه کې هیڅ راز غم نه لیدل کېږي. د روټرز اژانس راپور له مخې هند ته د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر سفر په داسې وخت کې شوی چې په روسیو کې د دواړو هیوادو ترمنځ سوداګرۍ په برخه کې کړکېچ زیات شوی. واشنگتن غواړي چې د هند بازارونو ته لار وکړي. نوې ډیلی بیا غواړي چې بهرني شرکتونه د هند په اړه اطلاعات د هند دننه خوندي کړي او په ورته وخت کې نوې ډیلی غواړي چې متحده ایالاتونو ته المونیم او فولاد صادر کړي. مای پامپیو پرون سهار د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره هم وکتل. تمل چې له شغلی مودي سره د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ روانه اونۍ په جاپان کې د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادو یا جی شل د غونډې ترڅنګ خبري وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د هند تر سفر مخکې کابل ته تللی وو او نن به له هند څخه د جاپان اوساکا ښار ته ولاړ شي څو هلته د جی شل په غونډه کې برخه واخلي.
افغان ولسمشر نن د پاکستان په دوه ورځني سفر له کابل اسلام آباد ته ځي. دا سفر د پاکستان د صدر اعظم عمران خان په بل نه ترسره کیږي. تمه ده چې اشرف غنی به د دوه اړخیزو موضوعاتو ترڅنګ د دې سفر په ترڅ کې د افغانستان د سولې په اړه له صدر اعظم عمران خان او نورو چارواکو سره خبرې وکړي. د ناتو دفاع وزیران او شریکان نن په بروکسل کې د افغانستان پر سولې او امنیت بحث کوي. په خوست کې یو نیم ټن پاخه او خام چرس پرون سوځول شوی دی. د ایران ستر مشر د امریکا د متحده ایالاتونو بندیزونه بې رحمانه ګڼلی او وایي چې د ایران ولس له بې رحمۍ سره مخامخ شوی دی. کرملین دا خبر تایید کړ چې په جاپان کې به د شلو سترو صنعتي هیوادونو د غونډې ترڅنګ د روسیې او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشران په خپلو کې خبرې وکړي. او د کرکټ د نړیوال جام لوبو په ترڅ کې به نن ویسټ انډیز له هند سره لوبه وکړي. ویسټ انډیز له شپږو لوبو یوازې درې امتیاز لري نو د مخکې تک هیله یې ختلې خو که چیرته هند دا مسابقه وګټله سیمی فاینل ته به ووځي. دوستانو خبرونو ملاحظه یې راډیونه واوریدل. که د دې خبرونو تفصیل کتل غواړئ تاسو کولی شئ چې زموږ ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام ته مراجعه وکړئ. زموږ په ویبپاڼه کې د دې خبرونو په تفصیل سربیره د نورو رپورټونو او موضوعاتو په اړه معلومات لوستلی شئ. همدارنګه زموږ ویډیوي خبرونه او پروګرامونه هم لوستلی شئ. مخکې له دې نه چې زما بله همکار راشي فرشته نګا او بله نیم ساعته خبري مجله درته وړاندې کړي، پاموکړی د ژوند رنگونو ته.
د ژوند رنگونه
یو مشر زوی می دغه نه بولای وړکای چې زخت ډیر وخت ته لدانور بچی وغن غنډه ملته تل یو سړی می مړ شو پکې
پاکستان کې.
پاکستان کې موټر و ها.
څنګه موټر و هوالي؟
دوه موټر راغله منځ کې رئیس شو مړ شو.
څومره وخت کیږي؟
دولس ډیر لس کال به کیږي چې مړ شو.
به تاسو د پاکستان په کوم ځای اوسېدلې؟
خټو کوپلک.
آلته مزون څنګه و؟
آلته خو ژوند دونو د چا به وسی د چا به وسنې من غریبانان خلکی
وسم زبن سرقام د سرقم کوټو کې وسیګي
وس خامې کوټې دي نو
کوم مشکلات لري؟
سختي خو ډیره سختي ده. دوی خو وس د سنه کوي چې دغه کونډې دي رنډې دي دغه خو دغه منګه وکو وس څوک به لري څوک به غریبي خو هغه کار خو نشته دی که په افغانستان کې وس
چا کومک به سره ونه کړي؟
نه یې چاره سره کومک ونه کړي.
خپل خپلوان څنګه؟
خپل خپلوان خو کوم څوک هلته پاتې دي څوک پی وځي دي څوک یو ځای کله سره پراته وي.
اوس د خرڅ مصرف ډوډۍ څه رقم پیدا کوي؟
سختي پیدا کوي.
کله
سل شي کله پنځوس شي کله اویا شي دغسې ګټي.
بیا په دغه 500 روپیه تاسې څه شی اخلئ؟
دغه معنی بس د کور یا ډوډۍ اخلو یا وریجې واخلو یا یو شی واخلو مو دا خپله ګزاره پې چلو.
بس کیږي بیا په ناس مړیږئ؟
نه مړیږو، چیرته پې مړیږو.
نیم ناس؟
نیم ناس.
ماشومان څنګه؟ بیا خو به ډوډۍ نه غواړي، اضافه شیان خو به نه غواړي.
څنګه یې نه غواړي؟ خو صبر پې کوو، نو څنګه چلو؟
بیا طاقت کوي، غلي کیږي، خبر مني.
بیا وایي غلي شه، بیا خود غلي کیږي.
ته څه غواړې؟ څه رقم یو ژوند دې باید درلودی؟
موږ وایي چې ښه ژوند هم لرودلی، یو خپل ځای هم لرودلی، دغه هم لرودلی، لږ دعا سي ښه وایي، ډوډۍ موډۍ پیدا کېدلی، یتیمان دي، په نهاري ویده شي، په لږې ویده شي.
خیر اوسې، مننه.
ځانه ډېر